سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د میول او لسمنیټ ده د مشالې ډو په بلګړی کې مز عبدالحی کاکړ هر کله کوم د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي د خیبر پښتونخوا د کوالیسم ګډول په اړه د اړین ترمیم بحث کړي په شمالي وزیرستان کې د وژنو پر ضد احتجاج په اړه د پولیټیکل ایجنټ انټرویو او د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت مبارزینو ته د انټرنیټ لارې څورول په اړه رپورت خپور کړی دی او دا شعر یو شمېر نور رپورټونه هم لرو په پایل کې به بوروال کاکړ خبر وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مې تر 28 ځنډولې دي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو ژغ کړی دی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي او امریکا او د هغوی خلیجی اتحادیانو د لبنان د حزب الله ملیشي پر مشرتابه نوي بندیزونه لګولې دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مې تر 28 ځنډولې دي د یاد کمیټي مشر چودري محمد اشرف بیګام مشال رډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ پر دې مسوده ځکه په بحث کې بریالي نه سول چې د پوینا د غونډې په ایجنډا کې نور موضوعات لمخو د کمیټي یو غړي محمد معین وټو وویل حکومت د دې پلوي کوي چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل شي
روای د می پر 22مه بعد د قبایلی اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده چیړو لکه چې تاسو ته معلومه ده په قائمه کمیټه کې به پر دې مسوده باس کیږي ځنې غړي به ور باندې اعتراضونه کوي ځنې به په حق کوي نو تر دې گفتگو وروسته به نتیجه معلوميږي خود حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده په حق کې دی
د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د دې سیمو سیاسي او قبایلی مشران او هم د ملک ګوندونه پر دوډلو ویشل دي یو غړ وایي قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل سي او بل لوري وایي لومړی دی په دې اړه په قبایلی سیمو کې د ټول پښتنې لاري لولسخه تپوس وسی په شمالي وزیرستان کې په دې ورستوي کې د هدفي وژنو پر ضد په میرالي کې پرلتنن په 15 ورځ هم دوام لري پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړ کسان دې گرفتار کړي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وایي ل احتجاج کوونکو سره یې څو ځل مذاکرات کړي خو نتیجه نه دا ورکړي
لیمنګ ته یو اته رکنی کمیټی را کړی و پاغه اته رکنی کمیټی کې دلته مو سره 15 کسان ناس پوچ مولاړ ولته هغه کې د دې خپل منځ کې بیا مشاورت وکړو نو د مشرانو خبره مون نه منله زمونږ خبره مون نه منله په الحال دې هم دغه ناس دې چیر د تاسو چې کم لیکل مو ته کړی دی په دالې کلو باندې مونږ ته په الحال اعتبار نشته دی د دې مونږ ته سر پراپر هغه په کار دی ثبوت په کار دی
ایاز خان بیګام مشال رادیو ته وویل چې احتجاج کوونکي په لیکلي باندې د هدفي وژنو درې دوه ضمانت خوړي کوم چې د پوینا هیڅ څوک نسی ورکولای د احتجاج کوونکو لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی د پاکستان پوځ ادا کړی چې تر سلو د زیاتو بیګناه هزارګانو په وژلو کې لاس لرونکي د لشکرې جنگوي د بلوچستان مشر سلمان بادینه یې وژلی دی د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو پر اساس د چهارشنبې په ورځ په الماس کلي کې د عملیاتو پر مهال دوه ځانمرګي هم وژلی دی خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د ډزو د تبادلې پر مهال د پوځي استخباراتي ادارې ایم آی یو کرنل سهیل عابد هم وژل شوی او څلور نور عسکر ټپي شوي دي چې د دوه حالت پکې د اندېښنې وړ دی آزاد سرچینو د دې پخلې نه دی کړی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خبره کړي ویډیو پیغام کې پر لوسلوالو ژغ کړی دی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي ولسمشر اشرف غنی بیګا په دې بیان کې وویل
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف افغانستان
دی وای هلمن یم چی طالبان او د افغانستان نور مخالف ډلې د روژه مبارکی میاشتي حرمت مات نکړي او د عبادت کوونکو د ویری او نامنی بحث نسی تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو مشال رډیو ته ویلي وو چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبان غواړي چې د روژه په درناوي کې اوربند وکړي افغان روبوټ جوړونکو نجونو په نړیواله سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. په جواب خبري اجانس لیکي چې افغان روبوټ جوړونکو نجونې په امریکا او کاناډا کې د روبوټ جوړونې نړیواله سیالي کې د بریا ترلاسه کولو وروسته د چهارشنبې په ورځ نوښت کابل ته ستنې شوې دي. د نجونو د شپږ کسیزې ډلې څلور میاشتې هلته تیرې کړې وې. د نجونو ویلي چې د روبوټ جوړونې ټیکنالوژي پراختیا لپاره له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ساینس او روبوټ جوړونې ټیکنالوژي ښوونځی جوړ کړي. امریکا او د هغوی خلیجی اتحادیانو د لبنان د حزب الله ملیشی پر مشرتابه نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په بندیزونو کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د مخکښ سید حسن نصر الله او د هغه د مرستیال نعیم قاسم ترڅنګ دیارلس نور غړي او ادارې شامل دي. یاد وزارت ویلي چې په بندیزونو کې د حزب الله هغه بنیادي پریکړې کوونکي جرګګۍ په نشکل شوی دي چې د لبنان په سیاست کې با اثر رول لري او د شام په شخړه کې شکیل ده. په دې تازه بندیزونو کې په نشه شوي ځینې هغه کسان دي چې لوړان دي امریکا پرې بندیزونه لګولي وو. د امریکا کانګرس هم دې ته د ایران ترهګر پراکسي وای او بندیزونه یې پرې لګولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي په هیواد کې د بشري حقونو حالت ښه کولو په لړ کې نه غبرګېدونکي پرمختګ شوی دی. ولسمشر شوکت میرزایف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کتو په پای کې کړې دي. تر لیدو کتو وروسته په یو بیان کې ویل شوي چې د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ نوی دور پیل شوی دی. سپینه ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ازبکستان کې د ولسمشر شوکت میرزایف د واکمنۍ له پایله راهیسې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو په لړ کې د پاموړ پرمختګ ستایلی دی. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا اورئ.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 110 روپے 50 پیسې غسل کیږي او په 113 روپے خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپے 50 پیسې او په 116 روپے 40 پیسې. یو یورو په 109 روپے او په 120 روپے 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپے 40 پیسې او په 20 روپے 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپے 40 پیسې او په 10 روپے 50 پیسې. او یو افغاني په 1 روپے 35 پیسې او په 1 روپے 50 پیسې. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 22، بنو کې 3.5 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 42 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل او بیا هم د موسم او کرنسی حال واوریدی. پروانه غړي کې د دین نورو ریپورتونو ترڅنګ د مهم ریپورتونو لرو. په شمالي وزیرستان کې د وژنو پر ضد د ولس احتجاج لا هم روان دی. پولیټیکل ایجنټ وایي مذاکراتو لا هم نتیجه نه دا ورکړي، خو مهم خند څه دی؟
دی وی چیر ته مت دا پلیکل کرا کا ټارګټ کلینګ بنه کیږي. ما ورته دا ویل چې څو کم ته دا لیکل نشي درکوي. کپرس کپ بنو کی یا په پیښور کې داسې عملیات وشي نو د اغه ذمہوار به بیا څوک وي؟
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د حکومت مبارزین د انټرنیټ للارې زورول کیږي. یو بیلګه تبسم عدنان ته:
سوشل میډیا باندې هم د وجلو را وجلو د دې په اړه کې ادارات شوي دي چې کار دې پرې ده کنه طالب خنه شي.
او فاټا سیکریټ په فاټا کې د مدرسو اندراج پیل کړی. تر اوسه له کوم کوم سیمو څخه څومره مدرسې درج شوي؟
دا جنوبی وزیرستان کې 130، شمالی وزیرستان کې 13، خیبر ایجنسی 50، بجوڑ ایجنسی 130، مهمن ایجنسی 20، اور اگزا ایجنسی 8، او کورم ایجنسی 42.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. او په پایل کې لکه څنګه تاسو واوریدل، په شمالي وزیرستان کې د وژنو پر ضد ولس راوچت شوی دی. احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري او دا درنې 15 ورځې وړاندې په میرالی کې د وژنو وروسته پیل شوی وي. زموږ همکار عمر دراز وزیر را سره د ټلیفون په لاین دی. عمر دراز خانه، تاسو ته هرکلی وایم. وایسته تازه د میرالی د درنې حال څه دی؟
بالکل مننه عبدالحی کاکړ. اوس مونږه چې میرلی د پولیټیکل انتظامی سره هم د دې پخلی وکړو، غوی سره مخابره وشوي، بیا د غلطه ځای په ځای کې کوم لینډ لاین یعنی د ځمکنی کې کوم ټلیفون دی چونکې هلته موبایل کار نه کوي دغه سرویس نشته نو هغوی سره خبرې وشي دوی پرلت روان دی نن په پنځم ورځ هم دوام لري چې کوم چارواکي دي هغه وایي چې اوس د ورځې مهال په هغې په تعداد کې لږ کمی راغلی ده خو د ماښام نه پس چونکې د پرلت وهونکو اوس دغه فیصله کړې ده چې ماښام د افطاري یا د روژه ماتي نه پس به دوی زیات تر دغه ته چې کم دي زیات خلک راځي او تر سحری یا د پټشمي پورې به دغه دوام ورکوي دوی روزانه دغه پرلت اوس هم دوام لري پولیټیکل انتظامی چارواکي دغه تا نور چې کوم چارواکي دي دوی د سره بیا بیا چې کوم دي جرګې وکړې مرکې هم شوې دي تر اوسه چې کوم هغه مذاکرات یا نتیجې نه دي ورکړې اوس ما د پرلت په هون کو چې کوم منتظمین دي د ځنو سره هغه سره خبره وشوې نو دوی وایي چې دوی تر سو پورې هغه تسلی هغه یقین نه می موندلې چې وکی د دوی زړه هغه باندې ډاډه شي چې دلته به وکی امن وي دی وجه نه دوی وایي چې مونږ په دې باندې زور ورکو چې مونږ ته دې لیکلي راکړل شي عبدالله کاکړ دا به مهم چې اوس د دوی پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مهم غړی دی محسن داوړ هغه هم هلته تللی وو پرون ناوخته هغه واپس راغلی دی هغوی ته یې ویناوې هم کړې دي د شپې مهال پرون د ورځې مهال یې بیا هم پرلتا وینا کړی ده نو هغه سره چې زما خبره وشوې نو هغه هم دا خبره وکړه چې ما ورته وایي چې قدر ته لیکلي کې وکی که چېرته حکومت ته مشکل وي چې دوی په دې کلک دي چې مونږ ته دې لیکلي راکړل شي نو ده وویل چې زمونږ مطالبې هم دغه دي چې مونږ لږ سخت موقف ورکوو چې مونږ زړونه تر سو ډاډه شوي نه وي په دې باندې مو یقین پوخ شوی نه وي چې بیا به چې کم دینه امنی نه خورېږي نو تر هغې پورې زمونږ دغه پرلت روان دی.
یعنی تاسو خو بهرحال که په لاین باندې اوسېدی سي د پولیټیکل ایجنټ کومه مرکه ده که تاسو له دوی سره په د هغه د جزئیاتو په اړه خبرې کړي نو بیا به تاسو په لاین باندې پاتې کوو تاسو به بیا د هغو نظر هم راکړئ که نه مو یې کړي نو بیا به موږ پولیټیکل ایجنټ ته ورسو چې هغه بیا څه وایي یعنی کاغو تاسو
پولیټیکل ایجنټ
چې کومې خبرې پولیټیکل ایجنټ تاسو ته کړې وي که په غاړه باندې دا له دوی سره خبرې کړې وي نو بیا به موږ اول پولیټیکل ایجنټ واورو تاسو سره به خبرې وکړو که نه هغه تر اوسه پورې د هغو غبرګون نه راغلی نو بیا تاسو ته خدای په امانی وایو.
تر اوسه پورې دغه غبرګون یې لږ ډېر راغلی دی مخې ته دوی هم دا وایي چې کومه پولیټیکل ایجنټ سره مرکه ده هغه خو ما کړې ده هغه مې دوی ته مخې ته کېښوده چې
بس بیا تاسو دلته په لاین پاتې سئ بهرحال بیا به درته راسو تاسو په لاین اوسئ. لکه څنګه چې عمر دراز وزیر وویل چې پرلت نن په پنځمه ورځ هم روان دی او د دې پسې منظر دا دی چې په میرالي کې او په نورو سیمو کې ځینې هدفي وژنې سوې وې او هلته ځوانان او نور مشران او دا ټول خلک راوتي دي او دوی پرله پسې احتجاج کوي خو حکومت تر ډیره وخته پورې خاموش وو بلکې د ریزه مخې ته نه راغلی. په لومړي ځل له مشال ریډیو سره پولیټیکل ایجنټ خبرې کړې دي حکومتي د ریزه مخې ته راغلی دی او پولیټیکل ایجنټ ایاز خان پرون ماښام عمر دراز وزیر ته سره د خبرو پاړه باندې د مرکې پر معلول چې د احتجاج کوونکو سره څو ځله مذاکرات کړي دي خو نتیجه نه دور کړي. اول راځي چې هغه ته غوښ شو چې د نور تفصیل را سره شریک کړي نو بیا به عمر دراز وزیر ته راسو چې خپل د پرلت ورکوونکو د مشرانو څه نظر دی خو اول به لارسو پولیټیکل ایجنټ ته چې هغه د مذاکرات په اړه خبر وکړي.
تو نن بیا فائنل مذاکرات راوند وشو ټول خبرې اترې مو تقریبا حل کړې په کاغذ باندې مو هغه ولي کړې د دوی یو څو مطالبات دا دي یو خو د امنیت په لحاظ سره دي چې یاره د ټارګټ کلینګ چې کوم کیږي نو دا په کار ده چې د دې روکتام وشي د دې نه علاوه چې په ضرب عزت کې کم کورونه ړنګ شوي دي نو د دې لپاره چې د حکومت کومه پیسې ده چې کم مونږ ورته سیلسي پی وایو فیډرل ګورنمنت نو د فاټا سیکریټ نه ملاويږي هغه پیسې ټایم وشو چې دې ته نه دي ملاوي شي هغه پیسې دې ته ملاوي شي حاله خو 88 کروڑ روپۍ دا بازی متاثرون ته ملا شوی دی خو اوس زمونږ د 66 کروڑ روپو چې کم کلیم دی هغه په سفران منیسټری کې پروت دی خو له بده مرغه چې د 1 اپریل راځي الیکشن کمیشن کومه پابندي لګولې ده چې په دې کې به ډیولپمنټ کارونه نه کیږي او په دې کې به ریپروپریشن نه کیږي په هغه وجه باندې مونږ ته دغه پیسې اوس پورې نه دی ریلیز شوی. بل بیا دوی د خاصدار د ویپنز په باره کې خبرو وکړه د خپل د خاورې د ریسپانسبیلټی د ذمہ داری په باره کې هغه باندې خبرې اترې وشوې دا ټول مو په کاغذ باندې ولیکل دی مونږ ته یو اترو کړی
کمیټي را کړې و پاغه ته رکن کمیټي کې دلته مو سره 15 کسان ناس پوچ مولاړ ولته هغه کې د دې خپل منځ کې به مشاورت وکړو نو د مشرانو خبره مونږ منله زمونږ خبره مونږ منله په الحال دې هم دغه ناس دې چیر د تاسو چې کوم لیکل مونږ ته کړې دي په دالې کلو باندې مونږ ته په الحال اعتبار نشته دي د دې مونږ ته سر پراپر هغه په کار دي ثبوت په کار دي
نو دوی کم ډول باور غواړي لکه دا کم طرف ته دوی اشاره کوي
ما ته دا ښکاری چې دا کم یوټو وزیرستان چې خپل ناشته نو د دې په خپل منځ کې هم داسې اتفاق نشته دی چې کوم خبره کمیټي کوي نو دا کمیټي چې بیا لاړ شي الته چې هغه ته بیا هغه پوینټونه ورکی نو هغه ور سره په هغه باندې اتفاق نه لري
نو د دې به حل بیا تاسو سګنه
کوشش دا دی چې کم د مذاکرات دا لړۍ روانه ده چې دا ماته نشي او موږ کوشش کوو چې د دې سره بار بار دي موږ د مذاکرات ټیبل تراولو په الحال خو زما د طرف نه چې کم هغه وی کوششونه وی نو زما په خیال هم دومره حدا پورې موږ ترې شو چې کم د دې مطالباتو په دا ټول باندې مخابره ترې وکړي بعضی سيزونه داسې دي ګوري چې د سیلسي پی دا کمې پیسې چې دي کدا زما په اکاونټ کې وي یا دلته په شمالي وزیرستان کې پرتې وي هغه ورځ به مور کړې وي خو چې د فدرل حکومت نه فاټه سیکټر ته نه دی راغلي د فاټه سیکټر نه موږ ته نه دی راغلي نو ظاهره خبره ده دغه خو زه شور ټینې شم ور کوي چې په بعضی سيزونه باندې زمونږ د دې سره د ټایم لاین په وجه باندې مشکلات دي
غټه مطالبه تر څومره پورې چې د پرلت نه مخه ترازی هغه د سکیورټی اوله سره د امنیت پاړه د ځان د ژغورنې یقین دوی غواړي نو دی بابلا چکم دی په دلته په شمالي وزیرستان کې د فوس چې کمالا افیشل زی افسران دي نو هغه سره هم تاسو په تر دوی سره لیدل قاتل وکړل یا هغه طرف نام سدا سه باور دوی ته ملاو شوی دی
په دې کې مونږه خبره اترې کړې دي هغه هم دوی ته د یقین دهانی ور کړې دا چې دی وی چیر ته مت دا په لیکل کې راکا چې ټارګټ کلینګ باندې کېږي ما ورته دا ول چې سو کم ته ته لیکل نشي درکوي کپرس ک په نورت وزیرستان کې ته لیکل وي او سبا ته د نات وزیرستان نه وځي په بنو کې یا په پیښور کې داسې عملیات وشي نو د اغه ذمہوار به بیا څوک وي مونږ ورته دا خبر وکړه چې دا ملکانان مو سره کېنولې دي د خاور ذمہواری به تاسو ته اغه کو مونږ اخلو مونږ د تخصدارو ته به اغه ورکو د وسه پور دي سره اصلاح نشته خصدارو ته به مونږ اجازه تر واخلو چې لوی سره اصلاح شته د اغه پکټونو مرتضی لوی زواله لګولې دي د شپې غشتونه متکل دي د تراوی او داستار په ټایم کې مرده کړې دي په جمعهتونو کې مول چې تاسو ته مونږ آرمی بم ولاړی لویز بم ولاړی خصدار بم ولاړی اوس دومره حدا پورې چې مونږ تلې شو نو باقی خو اوس ګارانټي خو هیڅوک نشي ورکوي
دا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان چې زموږ همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کولې او عمر دراز وزیر سره د ټلیفون په لاندې بهرال دا خود پولیټیکل ایجنټ دریچو تاسو را سره د ټلیفون په لاندې است عمر دراز خان خپل یعنی د دې پرله ترکونکو یا درنه ورکونکو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ دغه خبرو په خبرګون کې څه ویلې دي
بالکل پدې کې د زنو سره چې ما خبرې شوې دي اوس مې هم پدې کې شمالي وزیرستان کې دلته چې کم مشران دي خصوصا دغه سره د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان د سیوري لاندې روان دي خو پدې کې د سیمې زنه مشران هم دي چې هغه د دې ځوانانو سره شامل دي او د دې پرلت وهون کوم کم دي هغه خاص غړي دي نو دوی دا وایي چې زیات تر زور دغه درنا یا د پرلت مهون کو پدې راوړي چې شمالي وزیرستان کې کم التا د فوز کم مشران دي یعنی د فوز التا چې کم 7 ډیویژن مشر وی جی او سی ورته وای میجر جنرال نو زیات تر زور دی پدې راوړي چې هغه د پرلت مهون کو ته ورشي او هغه په خپل دوی ته یقین ورکړي پرون هم دغه امکان وو ما چې التا د ځوانانو سره خبرې وشوي پرون ما شام د پولیټیکل ایجنټ نه پس چې دوی د جوسی سره لته لید کاتو وکړي خو زیات تر پرلتوهون کې په دې باندې چې کم د کلک دي چې دغه ک پولیټیکل ایجنټ وی او د فوج چې کم مشران دي هم درنه ته د ورشي الته د پستیج باندې دوی سره خبرې وکړي نو تر اوسه پورې په دغه وجه باندې دغه مذاکرات چې کم دي خل شوې دي هغه مخکې نتیجې نه ورکوي چې یو خدوی په دې باندې زور ورکوي چې موږ تبا په لیکلو شکل کې راکوي چې بیا به داسې نه کیږي نو په هغه کې حکومت یا لګپاتې راځي تر اوسه پورې هغه به حکومت دا وایي پولیټیکل ایجنټ
یعنی حکومت په نورو شانو کې شایي لیکلي ورکړي خو په دې کوم هدفي وجنې دي په دې کې لیکلو ته تیار نه دی
بالکل په هدفي وجنو کې دوی د دریز ورکوي حکومت چې په اسلام آباد کې هم تر اوسه پورې چا دغه لیکل نه دی ورکړي نو مونږ یې څنګه ورکو دویم په نورو مطالبو کې هم دوی ځنه لکه څنګه چې دړنګو کورونو پی سی دی نو پاغې کې هم دوی وایي چې مونږ په لیکلو کې ځکه پاتې راځو چې د وفاقي حکومت نه راځي، نو که وفاقي حکومت یې دوی ته نه ولېږي نو دوی به پکې پاتې راځي. خو د پرلت وهون کې چې کم دی عبدالحی خاص خبره دا ده چې دوی بار بار دا وایي چې مونږ لږ ډېر زور په دې باندې ورکو په ځینې سیزونو باندې چې مونږ ته خپل یقین چې کم دی هغه پوخ شي، زمونږ زړونه ډاډه شي. نو اوس چې بیا ما انتظامی چارواکو سره ځنو سره خبرې وشوې نو هغه داسې مایوس ښکاري، هغه وایي چې یاره مونږ ډېر داسې په انتظامیه کې نور هغه افسران هم را بللي وو چې د دې خلکو سره بلد دي، د دې ځوانانو سره بلد دي، نو هغه هم په دې کې ناکامه شول. خو بیا هم امکان لري چې تر ماښامه پورې
تقریبا د چهارشنبه پرسه پېښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د قبایلو د جرګې ترمنځ یو ناستې په دې خبره اتفاق وکړي چې خبرې اترې به جاري ساتي. د غونډې وروسته د پښتون تحفظ مومن غړو په خبرې غونډه کې ویل چې په کراچۍ کې د دوی غړي وځورول سول او ریاست لاغو وادو ځخه سرغړونه وکړه چې مخکې ورسره کړې وي، خو اوس ریاست دوی ته جرګه را لېږلې نو دوی به ورسره خبرې اترې جاري ساتي. بلخوا د جرګې غړو هم هیله ښودلې چې د دوی ناستې شایي نتیجې ورکړي. نور تفصیل له ملیحه میرزاده اور.
د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د قبایلو د جرګې او پښتون تحفظ موومنټ ترمنځ یو غونډه وشوه. په غونډه کې د جرګې غړي صوبایي وزیر شاه فرمان، ملک خان مرجان، ملک وارث آفریدی او داسې نور مشران شامل وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پکې محسن داوړ، سید عالم محسود، علي وزیر او یو شمېر نورو غړو ګډون وکړو. د قبایلي جرګې او پښتون تحفظ موومنټ د غړو ترمنځ یوې اوږدې ناستې پس خبري غونډه وشوه. د خبري غونډې په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ په خپله وینا کې وویل چې له دوی سره چې جرګې کمې وعدې کړې وې ریاست لاغې نه سرغړونه کړې ده. داوړ وویل د مې په 14مه په کراچۍ کې د دوی ملګري ځورول شوي دي. منظور پښتین له هوایي سفر نه ایثار کړل شو او ځینې ملګري یې ونیول شول، خو د دې باوجود دوی له جرګې سره کېناستل.
وخت په وخت د ریاست طرف نه هغه وعدې چې کوم موږ سره جرګې کړې وې دغه وعده خلافي شوې وه، خو بهرحال بیا هم د مشران چې موږ نن رالل موږ مخ په وړاندې ځو وسره، او دا خبر مشرانو په خپل هم اډمټ کړ چې د ریاست طرف نه وعده خلافی شوی و. دا جرګه چې کوم گورنر صاحب جوړ کړی دا ریسټریکټډ دا یو مخصوص ریجن ده لپاره. نو زمونږ په پښتون ژغورنې غورځنګ کې چې کوم مرګری زمونږ سره په دې کې ملاتړ کوي هغه په ټول پاکستان کې خواره دي. په دوه ورځو کې مونږ دا ټول نمونه اغیتا دي تا حوالہ کو بیا په وفاقي حکومت چې کله د جرګې نوټیفیکیشن وکي نو هغه نه پسو بیا مونږ د مذاکرات مخ وړاندې بده.
په دې موقع د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته ویل چې اوس ورسره ریاست فریق شو. تر اوسه دا نه و معلومه چې دغه جرګه چا جوړه کړي، نو دوی نن واضح کړه چې دوی ریاست را لېږلي، نو اوس به دوی هم خپل کسان پکې شامل کړي او خبرې اترې به ورسره جاري وساتي.
دیدو د ریاست طرف نه راغلل، دیدو ریاست نمائندګ شو اوس مونږ ریاست یو ایز فریق راغی، نو مونږ خپل کسان ورکو. نو دا زه دا وایم چې بالکل چې تر اوسه پر سره لګیاو دا شی نه تسلیمې ده چې یار دغه کوم جرګی وي جرګی به کومې کومې خبرې کولې. مونږ دا ورته چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو خپل مسلې کلیر کړئ چې تاسو د ساده طرف راغلي څنګه راغلي او په کومه غبانی بیسټ یو، چونکه دا دی دا شی واضح کنن چې مونږ غیر علی ګلیو نو مونږ ورته چې مونږ به خپل کسان درکو.
په پیښور کې د غونډې په وخت د جرګې غړي ملک خان مرجان ویل دغه مسله دومره ګرانه نه ده. نوموړي ویل بد اعتمادي اوس ختمه شوه، ډېر زر به پښتون تحفظ موومنټ خپل کسان دوی ته ورکړي چې له ځان سره یې په جرګه کې شامل کړو. نوموړي باور وښودلو چې حکومت به خبره واوري.
میشتا د جرګې هغه حقیقتي مجلس په لوس روغای، انشاءالله دا مسله ګرونه نه دو. هر بد اعتمادي ختمه شوه، د یو ښه اعتماد سره انشاءالله موږ مخکې سفر کی او مو یقین دی چې دا مسله میشتا ډېره په کوشل یې طریقه سره په لوس روشي. نو مو یقین دی چې مخکې مزاله د پورا سر خور دای بعد ان شاء الله دوی ورته شو نه نه د پښتنه نه څکا سون میشتا ټاکی او روکو مات نه ز 100% مطمئن یی چې حکومت ته میش خبره اوروي او ان شاء الله مخشه سفر د پورا میشتا مکارو کوي.
پختون تحفظ موومنٹ واڑی چپا قبائلی سیمو خیبر پختونخوا او نورو پختون میشتو سیمو کې د تیرو پازی عملیاتو په وخت لا درک کړل شوی کسان عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په قبائلی سیمو خیبر پختونخوا کې د غیر ضروری چیک پوسټونه ختم کړل شي او امنیتی ځواکونه د پختنو سره ناسم چلند ختم کړي او د دوی سیمه د حمله ماینونو نه پاکی کړي. بلخوا پاس او حکومت وای دوی د ولست امنیت په خاطر چیک پوسټونه جوړ کړي. ورلمخه په جنوبی وزیرستان کې د چیک پوسټونو شمیر راکم کړل شوی او د چارواکو په خبره ضربه په شمالي وزیرستان کې هم داسې وکړل شي. دوی وای په وزیرستان کې د ماین پاکي چارې هم روانې دي.
تاسو د ملیحا مرزاده ریپورت اوریدئ. د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې د روانې میاشتې پر 22مه په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د اورګډولو پر آئیني ترمیمي مسودې خبري کوي. د کمیټې مشر او یو غړي پرون ماښام مشاله د ټول د چهارشنبه پر ورځ دوی پر دې موضوع په خبرو ونتوانېدل. د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف وایي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د اورګډولو پاک کې دي، خو د قبایلي اصلاحاتو موضوع ځکه لانج بنه ده چې ځینې ګوندونه او مشران تر هر بدلون مخکې د هغو سیمو د ټول اولس رایې اخیستل مهم بولی. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د مې پر 22مه د قبایلي اصلاحاتو په اړه د آئینی ترمیم پر مسوده بحث کوي. د کمیټې مشر چودري محمد اشرف او یو غړي محمد موین وټو چې دواړه د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوالان دي، د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته ویل ټاکل شوی و چې کمیټې د شروع پر ورځ په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پر قانوني مسوده بحث کړی وای، خو پر اجنډې نور موضوعات تر دې لومړی ول، نو ځکه دا کار وځنډاوه. محمد موین وټو وویل په راتلونکو غونډه کې د قبایلي اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده د دوی د اجنډې په سر کې ده. وټو وایي د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په حق کې دی. روایت د می پر 22مه بعد د قبایلي اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده چیړو. لکه چې تاسو ته معلومه ده په قائمه کمیټې کې به پر دې مسوده بحث کیږي. ځنې غړي به ورباندې اعتراضونه کوي، ځنې به یې په حق کوي، نو تر دې گفتگو وروسته به یې نتیجه معلوميږي. خو د حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده په حق کې دی. موین وټو زیاته کړه چې د قبایلي اصلاحاتو پاړه د مسوده ورته قومي اسمبلی ورکړي او چې د قانون او انصاف کمیټې د باس په نتیجه کې پکې بدلونونه وشي، نو بیا به ورباندې په اسمبلی کې خبري کیږي. د قانون او انصاف د قائمه کمیټې مشر او اته غړي د مسلم لیگ نون سیاستوالان دي. په پاتې غړو کې یو د پیپلز ګوند، دوه د تحریک انصاف، یو د متحده قومي موومنټ پاکستان او بل یې د جمعیت علماء اسلام فی غړي دي. خو د قبایلي اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده. جمعیت علماء اسلام فی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، متحده قومي موومنټ پاکستان او یو شمیر قبایلي مشران په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پلان مخالفت کوي. دوی ګڼي چې تر هر ډول آئینی او قانوني بدلون مخکې باید د هغو سیمو لټول ول سرای واخیستل شي. خو پاتې سیاسي ګوندونه، ځنې قبایلي مشران او ځنې ټولنې د اصلاحاتو د هغه پلان عملي کول غواړي چې یوې حکومتي کمیټې د 2018 زیږیز کال په اګست کې د یو راپورټ په بڼه حکومت ته وړاندې کړی وو. کمیټې د قبایلي سیمو تر سفرونو او له مشرانو سره تر خبرو وروسته حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې قبایلي سیمې دې په مرحلو یا پړاوونو کې د پاکستان په قومي بهیر کې ورګډې کړي. د 2018 زیږیز کال په مارچ کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني حیثیت بدلولو منظوري شوې وه، خو د دې پلان د مخالفت له کبله اصلاحاتي بهیر پیل نه شو. د روان کال د می پر 2مه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان وکړ چې قبایلي اصلاحات به د شاوخوا درو اونیو په موده کې عملي کول پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان او افغانستان په ګډون نن د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ د پاکستان د مرکزي رؤیت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن تیر ماښام په کراچۍ کې د هیواد له نورو یو شمېر عالمانو سره یو ځای د روژې د میاشت لیدلو اعلان وکړ. تفصیل به یو ځل بیا له پامیر ساحل اورو.
پرون د ماښام تر لمانځه وروسته د پاکستان د میاشت لیدو مرکزی کمیټې غونډه په کراچۍ کې او د سیمه ییزو کمیټو غونډې په اسلام آباد، پېښور، کوټې او لاهور کې وشوې. د رؤیت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن له یو شمېر عالمانو سره یو ځای په خبري غونډه کې د میاشت لیدو اعلان وکړ.
اپر دیر، کوئټه، توحید آباد
دی وای په بره دیر کوټه توحید آباد نتیا غلې بونیر ایبټ آباد جیکب آباد او نور یو شمیر سیمو کې میاشت لیدل شوی په ځون ځایونو کې ګڼو عالمانو د میاشت لیدو شهادت ورکړ نو ځکه موږ په یو خپل پریکړه وکړه چې میاشت لیدل شوی او پر زیارت یعنی د می پر ولسمه په پاکستان کې د روژې لومړی ورځ ده
جمعرات 17 مئی 2018 کو ہوگی
په عین وخت کې په سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو افغانستان امریکا استرالیا او اروپا کې هم نن د روژې لومړی ورځ ده په پاکستان کې د روژې وختر اعلان د هیواد د رویت هلال مرکزی اداره کوي خو اکثر په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ځایی جماعتونو امامان د شهادتونو ترلاسه کېدو وروسته په مقامی ډول هم د روژې وخترونو اعلانونه کوي چې لکبلې دا موضوع په هغه هیواد کې لانجمنه پاتې شوې ده تر کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې یو ځای روژه نیول کېږي د روژې د میاشت په مناسبت د پاکستان د اورګاډو محکمې د ټکټونو بیې هم تر 40% پورې د ټیټولو اعلان کړی دی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا سو مشال ریڈیوری یا اسم دولستی میں بجی سوی دی بوریوال کا کر دا خبر نور لنڈی سلان دکھوی
ته پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بیل په اړه بحث د مئی تر 28 ځنډولې ده د یادې کمیټي مشر چودري محمد اشرف بیگ مشال رادیو ته ویل چې د چهارشنبې په ورځ پر دې مسوده ځکه به پاس کې بریالي نه سوچي د پوینا د غونډي په ایجنډا کې نور موضوعات تر هغه مخه وو په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پر ضد په میرالي کې پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړ کسان دې گرفتار کړي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان بیگا مشال رادیو ته وویل چې له احتجاج کوونکو سره یې څو ځله مذاکرات کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي د پاکستان پوځ ادا کړی چې تر سلو د زیاتو بے ګناه هزارګانو په وژلو کې لاس لرونکي د لشکر جنگوي د بلوچستان مشر سلمان بادینای او دوه نور ځانمرګي وژل دي د پوځ اماړي کو څنګه ایس پی آر ویلي چې په دې عملیاتو کې د پوځي استخباراتي ادارې ایم آی یو کرنل سهیل عابد هم وژل شوی او څلور نور عسکر ټپي شوی دي چې د دوه حالت پکې د اندېښنې وړ دي آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روزي په مناسبت په خبرکړې یو پیغام کې وسلوالو باندې ژغ کړی دی چې د روزي د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبانو غواړي چې د روزي په درناوي کې اور بند وکړي امریکا او د هغوی خلیجی اتحادیانو د لبنان د حزب الله ملیشی پر مشرتابه نوی بندیزونه لګولې دي د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په بندیزونو کې د حزب الله د مخکښ سید حسن نصر الله او د هغه د مرستیال نعیم قاسم ترڅنګ د لش نور غړي او ادارې شامل دي
د خبرونو لندیزم له بوریوال کاکړه ورته ده چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي دي ستاسو په مرسته راکړو د پاکستان ورسپانو نن خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي د اردو ژبي جنگ ورسپانې خپل ادارې د فاټا اصلاحاتو په اړه لیکلي او وايي وفاقي حکومت له ډیر اوږد سوچ وروسته قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو فیصله کړې او وايي چې د دې لپاره به په پارلمان کې دیرشم آئینی ترمیمي بل وړاندې کوي ادارې زیاتوي د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه شي نو د ورسپانې په وینا هیله لري چې د اسمبلی به د قانون منصور کړی ادارې وړاندې لیکي په کار خدا وای چې د پاکستان د جوړیدو پر وخت فاټا پر خیبر پښتونخوا ورګډه سوی وای خو به له څه وجه قبایلی سیمې له وفاق سره وتړل شوی ادارې په اخر کې لیکي او چې حکومت فیصله کړي نو تمدا ده چې د جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تحفظات په لری کړی شي او د قبایلی سیمو د خلکو له خوښې سره سم به فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړ کړی شي نو باید حکومت هم مخالفي ډلې په دې لټ کې غوره رول ولوبوي د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل ادارې د حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی شپږم کمی بجټ لیکلی او د حکومت له قوله وایي چې د دوی بجټ اولس دوست دی چې پکې د اولس لپاره ډیر ښه اعلانونه کړی دي او د غشتمنو لپاره پکې هیڅ اساني نشته چې د ټیکس په جمع کولو کې ناکام شوی دي. ورسپانه په پای کې لیکي باوجود لدی چې ټاکل شوی د بودیجه په روانه اونۍ کې له کامیاب اسمبلی منظور کړی سي، خو پاکستانان به تر هغه انتظار وکړي چې نوی حکومت راسي او هغه د دې بجټ تجویزونه عملی کوي او کنه، بیا به ور باندې بحث کیږي. د انګریزي ژبې یو بل ورسپانه دی نیوز خپل اداریا په پاکستان کې د اوبو پر مسله لیکلی وايي چې پاکستان د وخت اوبو د کمښ سره مخامخ دی. اداریا د دې مسلې د حل لپاره تجویز ورکوي چې باید صوبایي حکومتونه له وفاق سره کښینی او د دې مسلې لند او اوږدمهاله حل راوباسي. له پېښور خبرېدونکو د اردو ژبې ورسپانه مشرق بیا په خپل اداریا کې وايي چې د خیبر پښتونخوا د احتساب قامي اداره یا نیب د درغلیو د اختیاراتو په ناجایز توګه استعمالولو په غیر قانوني توګه د نکرۍ د ورکولو لړکی کاروایی پیل کړی ده او داسې ښکاري چې شایي په دې اړه به ډیر لوی انکشافات هم وسی، خو اداریه وایي چې د نیب د خیبر پښتونخوا څنګه د یو شمیر معاملو په اړه فیصله کوي، خو د دغو درغلي کوونکو د نیولو او پر هغو د مقدمو جوړولو لپاره څه خاص اقدامات په نظر نه راځي چې د ادارې په خبره نیب باید دې طرف ته زیاته توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغانستان په فرا ولایت کې د فرا شهر د جغرافیي اهمیت او هلته د افغان ځواکونو او سول ترمنځ جګړې په اړه لیکنه خبره کړې. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې د ایران ایټمی تړون د امریکا د وتلو او د لړ کې د عربي هیوادونو د مشرانو دریزونو ته کتنه کړې. تفصیل له انیس اجمل اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي افغان چارواکي وایي د افغانستان په فرا ولایت کې د نهه پورس د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د فرا خر نیولو په سر نښتي وشوي. رسپانه لیکي د طالبانو لپاره د فرا خر جګړه یوازې د سیاسي او علامتي نظر مهمه نه ده، بلکې له فراسیمي سره نږدې داسې لارې دي چې د افیون د سمګلینګ لپاره کارول کیږي. افیون په افغانستان کې تر ټولو ګران خرڅېدونکي فصل او د طالبانو د آمدن ذریعہ ده. وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې په فرا کې د نهه پورس جګړو زور واغست، د طالبانو دلو کې د ایران شاملې دلو وجوهات لا تر اوسه سرګند نه دي. سلور کال وړاندې تهران په فرا ولایت کې د داعش سره بیت لرونکو وسلوالو د وستلو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی و. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه کې ډیوډ اګنیشیس لیکي د عربي هیوادونو مشرانو لپاره د یو خبره ده چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ضد اقداماتو ته تیار دی، خو پښتنه راپورته کیږي چې آیا سپینه ماڼۍ د ایران ننګولو لړکی په رښتیا هم سنجیده ده او کنه. لیکوالی کې تیرونه د بیروت انسټیټیوټ په یو کانفرنس کې د عربي هوادونو لخوا راغلو مشرانو د ایران له اټمی تړونه د امریکا د بتلو د پریکړې هرکلی وکړ. رسپانه لیکي د عربي هوادونو خلک پر دې پوهه دي چې له اټمی تړونه وتل خطرناکه کېدې شي او سیمه لوړاندې څخه د بدو حالاتو په لور روانه ده، خو بیا له زیاتره عربي هوادونو له مشرانو سرګندېږي چې د حالاتو هیڅ پروا نه کوي. ځینې عربي مشران د ایران سي دولسمشر ټرمپ د اقداماتو خبره خوښوي. رسپانه لیکي که څه هم د عربي مشران د ایران لخوا رد عمل اهم پامنه ورسوي، خو دوی دومره پروا هم نه کوي سمره چې پاړه فکر کیږي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي ګړ عربي مشران د اندازې هم لګوي چې کچرته یو ائتلاف مخې ته راغی نو تهران به فشارونو ته سر کیږدي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سمیو نړیوال رپورت. د امریکا ولسمشر شک څرګند کړی او ویلي چې شایي د شمالي کوریا له مشر سره د غونډه ونسی. تر دې مخکې پیانګ یانګ خبرداري ورکړ چې شایي د مذاکرات ونسی. بلورته چین پر دواړو لورو ټینګار کړی چې له خبرو پر شا نسی. ټاکل شوی ده چې د دواړو مشرانو د جون په 12مه په سنگاپور کې خبرې وکړي. تفصیل له احمد شیبر.
چین له شمالي کوریا وغوښتل چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحد ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تاریخي لیدنه کتنه لغوه نه کړي. د چین سی سی ټی وی تلویزیون د چین د ولسمشر شي جن پینګ په وینا خبر ورکړ چې د شمالي کوریا د کارګر ګوند له جوکپوري او چارواکو سره د خبرو پر مهال د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د اړیکو د شکېدو، د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د خبرو له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د خالي کېدو او د شمالي کوریا د اقتصادي ودې ملاتړ وکړ. خو د چین حکومت دا نه دی ویلي چې په دې لیدنه کتنه کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د خبرو پر مسلې هم بحث شوی دی کنه دی شوی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ پرون وویل چې له ټاکلي پلان سره سم باید د شمالي کوریا او امریکا مشران خبري وکړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې وویني. خو شمالي کوریا د دې مهمو خبرو په درشل کې د جنوبي کوریا له یو جګپوري پلاوي سره د دې لپاره خبري لغوه کړې چې جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات کوي. شمالي کوریا دا خبر هم کړی ده چې له امریکا سره د دوی مشر داسې خبرو ته لیواله نه دی چې ګټه یې یو اړخي سوي. خو د پیونګیانګ د دې کوار سربیره سپین ماڼۍ هیله څرګنده کړې ده چې له پلان سره سم به دا خبرې وشي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس پرون په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل دا هغه څه دي چې موږ یې ډېر اټکل کولای شو. ولسمشر ترامپ سختو مذاکراتو ته چمتو دی او پرې عادت دی. که چیرته دوی غواړي چې ملاقات وکړي موږ آماده یو. که ملاقات نه کوي هم سمه ده. موږ به د سختو فشارونو کمپاین ته ادامه ورکړو. د امریکا ولسمشر هم پرون له کیم جونګ اون سره غونډې ته اشاره وکړه او ویل چې لا هم سمه معلومه نه ده چې دا خبرې کیږي کنه کیږي. خو ښاغلی ترامپ ټینګار وکړ چې د هڅو ته به دوام ورکړي چې د کوریا ټاپو وسمه د اټومي وسلو پاک شي.
د احمد شبر رپورت مو اوریدلی. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناتو د فوجي کمیټې په غونډه کې د چارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وشوه. تر دې غونډې وروسته د ناتو یو جګپوړي چارواکي افغان ځواکونه وستایل او ویل چې دوی به د طالبانو جنگي قوت کمزوري کړي. یو ځل بیا به احمد شبر تاسو
په اروپا کې د ناتو د اعلی قمندانۍ امریکایي جنرال کورټیس اسکاپاروټي په بروکسل کې د ناتو د فوجي کمیټې تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل چې ناتو هیله لري چې افغان ځواکونه به د طالبانو پوځي ځواک کمزورې کړي. دا به یو کال وي. تمه ده چې د دوهم کال په مخه به افغان ځواکونه بریالي وي. جګړه به رهبري کوي او د طالبانو وړتیا به د جګړې د فصل په اوږدو کموي. ناټو په داس وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه کوي چې دغو ځواکونو دوی ورځې مخکې ادعا وکړه چې د فراله مرکز څخه یې طالبان په شا کړل. او پرون داسې خبرونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې تازه د مزواکونه په دغه ولایت کې ځای پر ځای شوی.
اول د غوښنو به هم د تشویش ور خبر نشته چې تازه د امنیتي ځواکونه چې شمیرې سلګونه کسانو پر تیږي لکه یوه یوه نه راځي د دې سره د نن تمر په لوري څخه زموږ د ځل اړون کې جنابي صحیح سره تخرافي دی او په مشخصه ځایونه کې د غوښنو ځای پر ځای شوی. د ټولې کوماندوي ځواکونه تقریبا څلور ورځې کې چې غزنی ولایت راغلي دي او په مختلفو سیمو کې هغه یو ځای ته شوی دی.
د افغانستان دفاع وزارت څرګندوي چې د غزنی په اندړ زنخان ګیلان او جغتو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. طالبانو بیا د غزنی په ګډون په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رډو ته هغه ولایتونه په نقشه کړل چې هلته افغان ځواکونه اوس په عملیاتو بوختي.
امین حالا در ولایت های مثل کندوز
دغه اوس په یو شمیر ولایتونو کې لکه کندوز، فاریاب، جوزجان، غور، بادغیس، فرا، هلمند، روزګان، غزنی او ننګرهار کې زموږ محاربوي فعالیتونه ادامه لري. د دفاع وزارت په وینا د افغان سرتیرو دیارلس لوی عملیات په ټول افغانستان کې روان دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په اړه یو رپورت اورو. له دې وروسته بیا د پاکستان په لور څو نور رپورټونه لرو. خوست چې د څو میاشتو راهیسې یې امنیه کومندان نه درلود او هلته خلکو د جنایي جرمونو وژنو له ډېرې دو شکایت کاوه. نوی امنیه کومندان یې تر ټاکنې وروسته په کار پیل وکړ. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې ویناوال وویل چې امنیه کومندان د جرمونو د مخنیوي پر وړاندې جدي اقدامات وکړي نو ټول ولس به یې ملاتړ شي. بل لوري ته د نوی امنیه کومندان خوستوالو ته ډاډ ورکړی چې د فساد، نشي توکو، غلاو او نورو هر ډول قانوني ماتونو پر ضد به جدي مبارزه کوي. نجیب الله الخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړو او قومي مخورو د یاد ولایت نوی امنیه قومندان څخه غوښتنه وکړه چې د هدف وژنو، نشه یي توکو د استعمال، پیر او پلور او د پولیسو په لوکو کې د فساد د مخنیوي او له غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دوی یاد سرګندونې تیر ورځ ناوخته امنیتي منصوبینو او ځایي اوسیدونکو ته د خوست د نوی امنیه قومندان سمنوال اختر محمد نورزوی د پیژندنې په غونډه کې وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی نوی امنیه قماندان ته د یاد ولایت ځینې مسلې داسې یاد کړي.
مخدراتو کې سیو بدترینه
پدیده ده یو موزر مهلکه یو دسی بحران ده اصلا موږ نه پویږو ما موږ هر ورځ واجنی دو هم دی قتلونو په ارتباط زه باور لرم کدری پنځه قاتلین ونی ولای شي او ډیر جدی اقدام ور باندې وشي د قانون منګولو ته محکمه شي بیا بل څوک د ناروا د غشتونه نه کوي دریم دی فساد په مقابل راځي کې غواړو چې د فساد جلاو ونیسو دا اخلاقی جرأت باید ولرو چې دا صحیح فساد کې ښکینده
خوست والی زیاته کړه په یاد ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب پر وړاندې مبارزه کمزوري ده خوست په دې برخه کې اراده جديده او د هیله څرګندوي چې امنیتي ادارې او پولیس په دې برخه کې لا کوټلي ګامونه واخلي قومي مشر حاجی رسول محمد خان ویل
قومانان صاحب کته د مخدرات تکو د منځه یو رد کړل نشي یو د مسایل او د غلو د اختطافونو مخه دی ونیو په خوست کې کامیاب وي نور هیڅ مشکل نشته
د خوست ولایتي شورا مرسیال قدیم افغان امنیه قومندان ته د پولیسو د خار په حوزو او ترافیک مدیریت کې ستونزې یاد کړې او وی غوښتل چې رسیدګي ورته وکړي
جناب قومندان صاحب د خوست د خار داخل کې په حوزو کې او د ترافیک مدیریت کې د ستونزې شته هیله ده چې توجه ورته وکړي او دغه برخه کې اصلاحات راولي
بلوری ته د خوست نوی امنیه قومندان سمنوال اختر محمد نورزوی د خوست د چارواکو ولایتي شورا او قومي مخور وړاندیزونه پر ځای وبلل او ډاډ ورکړ چې یاد مسلې د د پکاري لومړیتوبونه کړي
د خوست خلکو د پاره ډاډمن امنیت د فساد سره مبارزه د مخدره توکو پر ضد باندې مبارزه چې تمویل کوونکي او ادامه ورکوونکي د جنگ دی د قتلونو جنایي جرمونو سره څه هدفي وژنوي مخنیوی
دی ادمانی ورده له هغه وروسته چې په خوانه امنیه قومندان مل پاسوال محمد داوود امین د کابل د امنیه قومندان په توګه وټاکل شو د سمو دی لپاره د خوست د امنیه قومندان او د امنیه قومندانۍ د رسمي امنیتي مرستیال تشرامه انسشوه چې له کابل په یاد ولایت کې د وژنو په ګډون بیلابل جرمونه ډیر شوي ول خلکو خوست د ولسمشر د ورستي دوه ورځنی سفر پر مهال لیده غوښتنه کړې و چې یو مناسب او مسلکي کس یاد ولایت ته د امنیه قومندان په توګه وګماري
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
او سمزو قبایلی سیمو ته فاټا سیکریټ په قبایلی سیمه کې د اندراج وروسته د مدرسو د رجسټریشن کار پیل کړی دی چارواکي وایي تر دې مهاله یې 278 مدرسې رجسټر کړې دي بلخوا د مدرسو مشران وایي باید حکومت ټولې مدرسې رجسټر کړي چې دا شان د سخت رزي او ترګري مخنی لپاره د سرکاري او شخصي سکولونو په څیر مدرسې هم تر څار لاندې راوستل شي یعنی ساجمل ریپورت لري
د فاټا سیکریټ چارواکي وایي په قبالی سیمو کې دا مهال د شاوخوا 278 یا مدرسو رجسټریشن مکمل کړی دی او د نورو لا هم پاتې دي په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د سانګي او چارواکي اشرف خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی په فاټا کې د شپږ سوه نه اتیا مدرسو اندراج کړی وو خو اوس یې الته د مدرسو رجسټریشن شروع کړی دی
ټول خو پته نه لګي کنه خپل مرضی خبره ده دلته څوک مدرسه کولاو کی بل کې کولاو کی حساب باندې ډېر مدرسې دي خو هغه مدارس کوم سره ان شوی مخې د کم قانون دی چې د مدارس ریجستریشن کیږي او تر څو 61 دی هغه چون کې 60 د مخې سلسله نو موږ سره خو اندراج مو کولو اوس هغه 1 کې کوم دی پړت سن شوی دی نو موږ اوس ریجستریشن شروع کړی دی مخې ته کوم موږ سره ان لیسمه شو ال اوور دی فاټا 6689 نن مدارس موږ سره ان لیست دي اوس کوم موږ رجسٹریشن شروع کړی دي موږ تر اوسه پورې 288 مدارس رجسٹریشن راغلي دي
د وفاق المدارس العربیه پاکستان ویان مفتی سراج الحق بیا وایي دوی سره تر ټولو زیاتې مدرسې د جنوبی وزیرستان او باجوړ څخه رجسٹرډ شوې دي
د جنوبی وزیرستان کې 130 شمالي وزیرستان کې 13 خیبر ایجنسی 50 باجوړ ایجنسی 130 محمد ایجنسی 20 او رغزه ایجنسی 8 او کورم ایجنسی 42 سامو سره رجسٹرډ دي وفاق سره تر اوسه پورې چې کوم رجسٹر دي کنه اوس نو بیا لکه شروع کیږي او بهر الفیل ال تر اوسه پورې موږ سره دا رجسٹر دي وفاق المدارس العربیه پاکستان موږ سره عمر صرف کوم معلومات چې کوم وفاق سره الحق صرف دا غیر نگرانی کوي کنه اصل عام طور سره موږ سره دي جنکو مدرسو زیات دي کنه
په پاړه چنار کې د انجمنی حسینیه مدارس یو مشر حاجی نور محمد وایي د پاکستان حکومت لا پکار ده چې په هیواد کې موجوده ټولي مدرسې رجسٹرډ کړي چې دا شان د حکومت تر سار لاندې راوستل شي
مدرسه
شرکت وی یا بل څه وی کنه اسی سره انوال نشي کېدای نه ته کله رجستر نه دی رجستر نه دی مطلب اسلام آباد کې اته دغه مدرسو نه بیا مطلب د نه پسټونه جوړیږي د نه د شونه د جوړ شي ته مطلب هغه دی خورو ته دی کون ته او تقریبا دی شي کنه دا که رجستر وی نو بیا مطلب هغه دی کې ان شاء الله هغه یې نه ګرنی وی هغه یې اندر وی مطلب دا شي نه بیا
فاتح سیکریٹریٹ وائی په قبایلی سیمو کې تر ټولو زیاتې مدرسې په جنوبی وزیرستان کې دي. د قبایلی سیمو ٹی این این ریڈیو د فاتح سیکریٹریٹ د یو رپورٹ په حواله لیکلی چې په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې ټولې 295 مدرسې دي چې پکې 502 د الکانو او 103 د جینکو دي.
دا نساج مل رپورٹ اوریدل د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مې پر 15 په خپل تازه رپورٹ کې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو باندې د ډیجیټل بریدونو ذکر کړی دی. په رپورٹ کې ویل شوی په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو په انټرنیټي لارو زورول کیږي چې باید پلټنې وسی او د دوی خوندیتوب باوري کړل شي. بلغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال لیډ ټول دوی د داسې کیسونو خلاف په خپل دایرې کار کې مناسبه کاروایی کوي خو په کار ده په پاکستان کې د قانون واکمنی پیاوړې شي. مليحه مرزاده رپورت کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو نوی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو له ډیجیټل ګواښونو سره مخامخ دي. د مې په 15 خبر شوی رپورت کې امنیسټي انټرنیشنل د ډیجیټل بریدونو ذکر کړی چې د جعلي انټرنیټي اکاونټونو او سوشل میډیا پروفایلونو په ذریعہ د بشري حقوقو کارکونکو زورول کیږي او ورته د سارنې او انټرنیټي جرمونو د ډکې ورکول کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې د بشري حقوقو فعالانو کمپیوټر ته وایرس لیږل کیږي او په بیلابیلو طریقو ترې پاسورډ دغلا کولو کوششونه کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو ټول کدا سه مسله دوی تراشی نو دوی خلاف کاروایی کوي او د متعلقه ادارو نه جواب هم غواړي خو په کار ده چې په پاکستان کې د قانون حکمرانی مضبوطه وي.
همارا ایک کمپلینٹ سیل ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے
زمونږ د شکایتونو یو سل دی کوم ته داسې سره شکایت راشي نو مونږ کاروای کوو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دریز دری چې مونږ خو خلکو ته په هاوی ورکو چې د هغوی حقوقونه سدي. خدا ضروری ده چې که داسې سره سرغړونه وشي نو اول مونږ سره شکایت درج شي تر سوچ په پاکستان کې د بشری حقوقو خبره ده نو په پاکستان کې د قانون حکمرانی په ډیره ښه طریقه نه ده عملی نو ځکه په ملک کې د بشری حقوقو مختلف سرغړونه کیږي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې دوی په مختلفو طریقو زورول کیږي چې ډیجیټل ګواښم پکې شامل دي. په کوټه کې د بشري حقوقو یو کارکونکو جلیلا هزاره چې په روسو کې د هزارګانو د حقوقو لپاره د نه خوړو هړتال کړي وایي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو او پتیره د خزینه کارکونکو لپاره کار ډیر ګران شوی دی. ما چې کله د نه خوړلو هړتال کړي نو زما ایجنډا خو د امن علاوه بل څه نه و. ما ته نه ده معلومه چې په انټرنیټ د جالی آی ڈی گانو شاته سوک دی. اغه زما خلاف یو تحریک پیل کړي او زما کردار کشی کوي. دوی زما لپاره ناسم ټکی استعمالوي. زما مور ته کنسل کوي، ما ته کوي. زه دا احساس کوم چې زما پاړه د تشدد یو پارونه ده، یو پروپاګاندا ده. زه ځان ډیر غیر محفوظ احساسوم چې چرې کوم بل قوت لدی ګټه پورته نکړي. پاسوات کې د خويندو جرګې مشره تبسم عدنان هم وای داسې معاملات سره مخامخ شوې دا چې رپورت یې هم کړي خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه دلیدلې.
سونه پیری چې دنو ما په سیده سي میسج راغلي دي چې ایجنٹ اف اسرائیل مودی او اسرائیل پرزیدنٹ لاس ملاو کړو او دا جنډی لګي دلی وی او ما ته فرینڈ شپ ریکوست چرته را لګړې د فرینڈ شپ ریکوست ایکسپشن هم ده هغه ما ته پته نه و دا خبرې نه دا غینه بیا په ما په سیده نوم وله کې د اسرائیل لپاره کار کوي. هغه هم په تھریډز کې را لمان یا چې دین او په سوشل میډیا باندې هم د سیمه مختلف قسم د وجلو را وجلو د دې په اړه کې کسي کسي خبري دارا ته شوی دي چې مونږ وتا کار دی پری ده کنه طالب خان شي او دا ما ریپورت کړی دی باقاعده هغه هر څه خبري ما بلي ا د جرګد نه ایمیل آی ډی باقاعده هک شوی دی تر اوسه پوری مال ما په ریپورت هم کړی دی.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل ریپورت کې لا پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه د دغو بریدونو خپلواک او موثره پلټنې وکړي او د بشري فعالانو خوندیتوب د باور کړي. پاکستان په 2018 کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي یو قانون جوړ کړو چې لمخې یو شمیر گرفتاریان هم شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
د منځنۍ کرمې د پلوسین سیمې اوسیدونکو مشران وایي له کلونو راهیسې د څښلو اوبه نه لري. دوی تیر مازدیګر مشال رېډو تول سیمه په لوړه ده او ځکه لاندې اوبه سطح هم کښته ده، نو ځکه اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي او په ټانکرونو کې کورونو ته یوسي. په قومي اسمبلی کې د کرمې یو استازی وایي دوی به د سیمې د خلکو د ستونزې د هواري لپاره اقدامات وکړي. پامیر سایل رپورټ لري.
د قبایلی سیمې کورمې د پلوسین مشران او وسیدونکو وایي لکلونو راهیسې د څخلو او بو نشټوالی ژوند ستونزمن کړی دی. دوی پرون مازیګر مشال رادیو تویل سیمې د منځنۍ کورمې برخه ده او په لوړه پرته ده چې د تیرو کلونو د وچکالۍ لکبلې د څخلو د اوبو ستونزه نور هم زیاته شوه. د سیمې له یو شمېر وسیدونکو څخه یو یې سویل خان نومیږي. د ویل څلور کال پخوا پلیټیکل انتظامی په شمسی انرژي د چلیدونکو ټیوبل منځوري ورکړې و چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې فعال شو. د په وینا د ټیوبل اوس مهال یوازې 130 کورونو ته وبو ورکوي.
اټکل وبو نشته چې دی اغالاند دي خړونه او چینستانه 70 غاز 80 غاز خپلې مدد اپ باندې چا کوی نه چا او رسوفي پیسې یې هغه بسلی. کولکه دا غانه د ټیوبل څخه د اوس وشه د دسکنه وباب نوشي دا 110 کورونو ته وشو دا ټیوبل انور لکه منځ کې خور دی خور نه یو غړه ته دی د مشرق طرف ته اغا باندې چې دا اغا پلوړ دا هغه ته د وبو ډیر مشکلات دي.
سویل خان زیاتوی چې انتظامی د یو بل ټیوبل جوړولو منځوري هم ورکړي، خلای ور باندې کار نه دی پیل کړي. د پلوسین مشران او وسیدونکو وای دوی اصلن د وزیرستان دی او پاتل 1995 زیږیس کال کې د سیمه ته ورغلي او له هغه وخت راهیسې هلته آباد دي. پلوسین د منځنۍ کورمې هغه سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ټل سره لګیدلې ده او د وسیدونکو په وینا د اوبو سرچینې نه لري او ځمکه هم للمیلا او شاړه ده، نو ځکه کاروندګری نه کوي. د دوی په خبره د پلوسین آبادی شاوخوا 3.5 ده چې تقریبا 900 کورونه جوړیږي. د پلوسین قومي مشر ملک میرام جان وایي د اوبو نشټوالی د سیمې خلک اړ کړي چې په پیسو اوبو واخلي او په ټانکرونو کې کورونو ته ورسوي. دی وایي هر کورنۍ د میاشتې اوسط 4 ټانکر اوبه اخلي.
یو ټانکر چې کومه ده چې کور ته مستر راسي تقریبا چې نګدې دیوي تقریبا 800 روپۍ چې لري دیوي 1000 چې 15 کې لري دیوي ابو دی لس کې بریا بریا د 1500 روپۍ کنه. دا څه تورینا شته چې پامیاس کې 15 ټانکر ولاګي، 10 کورینا شته چې 6 ټانکر او 8 ټانکر ولاګي، 10 کورینا شته کنا چې اډنا کورچې دای کنا پامیاس کې خطرګور ټانکر لګي.
په 2013 زیږیس کال کې په منځنۍ کورمه کې انتخابات نول شوي. خود پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمې د بلې انتخاباتي حلقې استاد ساجد حسین تورې وای د څخلو د اوبو د ستونزې هواري لپاره اقدامات کوي.
او په حواله سره خو فلحال کوښښم مطلب مطلب
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي چې د بلوسین زیاتره خلک مزدوري کوي، ځنې سرکاري نوکری کوي او ځنې بیا د روزي ګټلو لپاره د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. نو په دې توګه زیاتره کورنۍ بې وزله یا غریب دي او په خپلو پیسو د اوبو اخیستو توان نه لري.
د پامیر سایل رپورټ موردی. وفاقي حکومت په کشمیر کې د قدرتي آفتونو د حفاظت لپاره په بیړنۍ توګه د معلوماتو او مرستو رسولو مرکزونه پرانیستي دي. نړیوال بانک د قدرتي آفتونو څخه د حفاظت او بنیادي ډانچې سمون لپاره پاکستان له د 125 ملیون ډالر قرضه هم ورکړې ده. په دغه اړه د رویټرز خبري اژانس یو رپورټ چې شاهین بونې رای وړاندې کوي.
رویټرز لیکلی دی پاکستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چرته چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د سیلابونو، وچکالۍ، ځمکې د ښویېدو او زلزلو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. تیر کال د اګست په میاشت کې حکومت د کشمیر په سیمه کې په بیړنۍ توګه د معلوماتو او مرستو رسولو لپاره د ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نوم مرکزونه پرانستل. دا مرکزونه به د قدرتي افتونو سره د مبارزې وفاقي ادارې سره خپل معلومات شریکوي. خبري ایجنسی لیکلي تیر کال نړیوال بینک په هیواد کې د سیلابونو نه د حفاظت او بنیادي ډانچې د جوړولو لپاره پاکستان ته د یو سل پنځه ویشت ملیون ډالره قرضه ورکړې ده. دا وخ حکومت په کشمیر کې یو سروے کوي چې معلومه کړي چې دغه تل په بیلابیلو سیمو کې کم قسم قدرتی افتونه راځي او اولس سره رقم مرستو ته اړتیا لري. چارواکو خبری ایجنس ته ویلي چې په یو لاجستیکی پلان هم کار کوي چې په وخت سیمې ته اړین شیان ورسول شي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د پرمختیا د ادارې یو چارواکي خبری ایجنس ته ویلي ایمرجنسی ریسپانس سنټر جوړول یو سم ګام دی، خو مهمه خبره دا ده چې د حکومت نورې څانګې هم د دې په کامیابولو کې مهم کردار لوبوي. چارواکي زیاته کړې کچرې د ځنګلونو د حفاظت محکمه خپل کار سم وکړي نو د ځنګلونو حفاظت به وشي او د سیلابونو راتللو مخه به ونیول شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
هم څه دونه یې اجازه پیش چې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی نه بجې.